زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو دا یو ساته خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کورچې پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خید رواني اونۍ په پای کې په دې هیواد کې دوهمه مستقیمه غونډه هم جوړه شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي له حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامله او جرم وګڼي. د دې موضوع ته تفصیل په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي، خو په سر کې له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی، ټاکل شوی د افغانستان حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې پورې په پاکستان کې سره وګوري. امریکا پاکستان ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکاري په هدف 386 میلیونه ډالر ورکړي، او ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبره پرون سه شنبه اسوسییټډ پریس اژانس د دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وکړه چې د مسلې د حساس والی له امله یې نمونه پټ ساتل شوې دي. د چارواکو ویلي اسلام آباد د پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری پورستی پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د مذاکرو د دقیق نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې ده. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 386 میلیونه ډالر ورکړي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون سه شنبه وویل دا پیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې د موافقې پر اساس ورکړل شوې دي. د پاکستان حکومت په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته د ورګډېدو موافقه وکړه. د امریکا حکومت د دې موافقې پر اساس هر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته لیږلې دی. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری پرون ویل چې پاکستان ته د تللي پلاوی مشري د دې وزارت د عملیاتو یعنی اپراسیون مرستيال کوي، او د ملي امنیت شورا غړي هم پکې شامل دي.
یو خبر هم دا چې په کونړ باندې راکټونه لګیدلې دي، هغه مسله چېړي. دویمه د خط دواړو خواو ته عملیات کیږي چې هغه په حق لباندې هماهنګي وشي.
دا نه ده څرګنده چې دا پلاوی د څو ورځو لپاره پاکستان ته تللی او په ځانګړي ډول له کومو چارواکو سره ګوري. په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرهنیز ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتې ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوي دي. د سیلابونو له امله د دایکنډي په سنګ تخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی. په ننګرهار، لوګر، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتو خبرونه ورکړل شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر چې له اروپای وایي چې له اروپای اتحادیه سره یې په لوړه کچه د خبرو د پایل موافقه وکړه. جواد ظریف پرون سه شنبه په تهران کې د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست له مشره فدریکا موغیرنی سره وکتل. میرمن موغیرنی پرون تهران ته ولاړه څو د ایران او د شپږو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر پلي کولو خبرې وکړي. د پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د ایران د اټومي موافقه ښایي په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر په همدې خبرې غونډه کې وویل چې له اروپای اتحادیه سره به د انرژي، بشري حقوقو او تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په لوړه کچه خبرې وشي. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې د دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو مسؤل سټیفن اوبراین تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته وویل د 3 میلیونه یمنیانو لپاره د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی، خو د جګړو دوام مخته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروط بشري اوربان غوښتنه وکړه. په یمن کې له څو میاشتو راهیسې له واکه د لرې کړل شوي ولسمشر د ملاتړو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایی او ځمکني بریدونه کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د سوریا عسكر او کوردی ملیشا پرون وتوانیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنی داعش د سوریې له حسکه ولایته وباسي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې له لندنه ویلي چې داعش لږ تر لږه یوه میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ښار نیولی و. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په حسکه ښار کې د کردانو د ولسي دفاع وای پی جی په عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې د داعش لږ تر لږه 280 وسلوال وژل شوي دي. د عبدالرحمن په وینا په دې عملیاتو کې 26 هغه ماشومان هم وژل شوي چې داعش په جګړه کې کار ورڅخه اخیست. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ناتو د 28 غړو هیوادونو استازو پرون سه شنبه په بروکسل کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه او ویل چې د تړون د غړو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. ترکیه د ناتو غړی هیواد دی. د ناتو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ پر نو ویل چې ترکیه د دې تړون دوهم ستر پوځي ځواک دی او د ناتو له نورو غړو د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. او روسای خبر ده چې انقره او واشنگتن د سوریه په هغو سیمو کې چې ترکیه پولی ته نږدې پرتی دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یعنی داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. دوی هغو کورنیو ته چې د سوریې له نورو سیمو یې د ترکیه پولی ته په نږدې کلیو کې پناه اخیستې خوندي ځای جوړول او د داعش د اکمالاتو د استخدام د لارو بندول غواړي. دا خبرې تر هغې وروسته چې د ترکیه پوځ تېره اونۍ په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړل پیل شوي دي. د ترکیه حکومت پر کردانو هم بندیز لګولی دی. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تیر دوشنبه په ورځ وویل چې له ترکیه سره پر دې خبرې کیږي چې څرنګه له سوریه سره د دې هیواد د 110 کیلومتره ګاډه پوله د داعش له نفوذه پاک شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه او اوس هم د هوا حالات چې نجيبه زماني وړاندې کوي.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیرلو شرنو د هوا حالت وټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان اوریاځوي د تودوخې لوړه درجه 28.0، په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28.4، په مزار شریف ښار کې اسمان اوریاځ اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 28.8، په هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 29.1، په جلال آباد کې آسمان ریاضوی د تودوخې لوړه درجه 15.5، په غزنی کې هم د جلال آباد په څیر آسمان ریاض دی د تودوخې لوړه درجه 16.4 اټکل سوی ده. په ګردیز کې آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 16.4، په بامیان کې به آسمان ریاضوی د تودوخې لوړه درجه 14.8 اټکل سوی ده، او په بدخشان کې نن آسمان ریاض دی د تودوخې لوړه درجه 22.3 ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. پاکستان وی چې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو ترمنس بعد دوهمه مستقیمه غونډه دروانه ونی په پای کې په دې هیواد کې جوړ شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وی د دا ډول غونډو جوړدل او تګ راتګ د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی.
کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او بل تحفظات خپل ظاهره وي نو ضروري خبره چې هغې سره دې مسایل حل کیږي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړي چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د سه شنبې پر ورځ په خوست کې شاوخوا 1500 قومي مشرانو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ.
دا خبرې باید واقعا د افغانستان د مشرانو په مټ باندې سرسره شي که خدای کول ان شاء الله سوله برادي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام ورکړي چې د یورانیم غني کول د بیا پیل کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورئ. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 15 صفه د سهار لونه د مخام تر او بچو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د رواني اونۍ په پای کې سره وګوري. لبل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 380 میلیون ډالر ورکړل. د فرانسې خبری اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړه کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې دي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورت کې اورو.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پریس ته ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د خینېټه او ځای لڅرګندولو ډډه کړي، خوای چې پر مقابل لوري به د اوربند موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبري اژانس وايي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لښته لژزر ملکی افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړ شوی پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ته رسیدلې دي. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لښته لږه 900 میلیارډ ډالرو ته لوړه سوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لښته لږه 316.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې دروان مالی کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته دروان مالی کال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لښته لږه 1.5 میلیارډ ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لښته لږه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
د فرشتې جلال زی په ریپورت کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به دوهمه مستقیمه غونډه خاید دیونه په پای کې په پاکستان کې جوړ شي. په عین حال کې د امریکا حکومت پرون ایران وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې په لړ کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 36 میلیونه ډالر ورکړل. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګ پوړی پوځي پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی او ټاکل شوی چې هغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورن پر کرښه په رامنځته شوو وروستیو کړکیچ او همداراز د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د راکټي بریدونو پر موضوع خبرې وکړي. لا پېښوره پیدا ازادي راډیو خبریال رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پر ګډې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې هوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نه شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګ پړی پوځي پلاوی له پاکستانو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پر ګډې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکیچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وان دولت وزیر د سه شنبه پرس کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه ګډ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواو او نور امنیتي ارګانونو نظامي چارواکي ګډون لري چې مشري د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نوموړي زیاته کړه دغه پلاوی بل اړوند پاکستانو چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دواړو خواو کې د عملیاتو کولو پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه دې پر پوله د خپل منځیو شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او ځپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضروري خبره ده چې کله ټاک را تک یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجه نه نقصان کیږي، غلط فهمي پیدا کیږي او مسله هم نه حل کیږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات خپل ظاهره وي او داغه د پارا سو کوارډینیشن یا میټینګ کیږي او داسې اقدامات د توغه کی تجویز کیږي چې کم تحفظات یې غپل کیږي نظروی خبره چې هغه سره به مسائل حل کیږي او مخ په وړاندې تک کیږي د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی خپل تعلقات ته د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي په دې چې دا د بیډ گیم سپایلرز چې کوم دي چې کوم دا لوبه ورانوي دا هغوی مقصدونه به په دې کې کامیابیږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله یې ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د رواني میاشت په اوومه نیټه د دې هیواد په کوربتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوه خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د افغان پوځي پلاوی د سفر د ایجنډا او لیدونو په اړه په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړي خو پر بیا بیا تماس سربیره څوک خبرو ته حاضر نه شو.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د پکتیا د مدني ټولنې غړي او فعالان او دغه راز د قوم مشران وایي چې د ژمي تر رسیدو مخکې باید د ولایت کې مهمې پراختیا او د بیارغونې پروژې جوړ شي. په پکتیا کې د روان وضعیت او د غلطه د پراختی کارونو پړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره همداشي به زمونږ همکار داود تپان را سره ل پکتیا څخه د ټلیفون په لیکه کې ده. تپان صاحب سهار په خیر. د پکتیا د خلکو غوښتنه څه ده د پراختی پروژو پړه؟
مننه مراد صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د پکتیا قومي مشرانو مدني فعالانو سره په دې تیرونه کې چې به سره ناس تلرلې خپل ناس ویل چې مرکزی حکومت د پکتیا اقلیم ته په کتو باید خپل فعالیتونه ګړندي کړي ځکه دلته د دې په خبره په شپږ میاشتې کاري میاشتې دي چې هغه مخ په تېرېدو دي او تر اوسه پورې هېڅ پروژه نه ده پلې شوې. که چېرته همداسې دوام وکړي د پاتې درې میاشتې هم همداسې تېرې شي نو د ژمي پر رسېدو یا منی چې راځي هغه په هغه کې سوړوالی دومره زیات وي چې هېڅ نه شي کېدلی چې دلته پروژې تطبیق شي. نو دوی وایي د پروژو هغه کارونه چې پروژې په پلان کې د بودیجه ورته لري هغه پروژې باید اوس تطبیق شي. هڅې نه چې دغه پروژې لکه پروسه کال چې د پکتیا مالي بودیجه چې څومره وه هغه پروژې جوړې نه شوې او تطبیق نه شوې. پروژې پاتې شوې دي. دوی بیا هم اندېښنه لري چې ځینې سږ کال هم د پکتیا ټولې پروژې په ځای پاتې شي. په تېره ورځ مونږ د پکتیا والي سره خبرې وکړې. هغه ویلې وایي مونږ د دې په خبره چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د پکتیا په ډېرو سیمو کې نوې پروژې پرانیزو او دا خوشخبري پکتیا والو ته ورکولای شي کولای شو د مرکزي حکومت نه بودیجه راواخلو او دا پروژې تطبیق کړو. بلې مرسته
دغلته په پکتیا کې امنیتی وضعیت سره ول دی ځکه په اکثرو ځینو کې د فوایدامي وزارت یا نور څوک چې نړیوال مرستندوی دی دوی وی چې د دوی پروژې په دې خاطر هم نه تطبیقیږي چې الته امنیتی وضعیت خنه دی. کم ځینو کې چې د پکتیا خلک پروژې غوړي الته امنیت سم دی.
د پکتیا قومونه د پدوامدار ډول د حکومت سره ملاتړي پاتې شوي دي. په هغه ځینو کې چې دوی عامه پروژې لري هیڅ ډول تر تهدید لاندې نه دي راغلي دي حکومتي چارواکو په خبره. او همدا ډول مونږ چې وینو کومې داود د سیدګرام په ولسوالۍ کې د سړک یوه پروژه روانه ده چې سیدګرام کې او په ځینې نورو ولسوالۍ کې وسلوال هم فعالیت لري. ولې دوی پروژو ته څه نه وایي؟ د زرمت په ولسوالۍ کې ځینې پروژې دي کلیوالي انکشافي پروژې دي یا هم تطبیقېږي. په هغو سیمو کې چې وسلوال پکې ډېر فعال دي هغلته هم پروژې تطبیقېږي. وسلوالې مخالفت نه کوي په ځینو وختونو کې د قومي مشرانو په غوښتنه یا د بلې خبرې له مخې. ولې اوس خلک دې ته واده رسوي دي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی باید پروژې تطبیق.
ډیره زیاته مننه داود تپانو چې د پکتیا د خلکو مدني ټولنې او مشرانو د دې غوښتنې په اړه وروستي معلومات موږ سره شریکول چې وای د ژمي تر رسیدو مخکې باید په پکتیا کې مهمې پراختیا او د بیا رغونې پروژې عملي شي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعات لستی او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځینی برخه دروروي.
جنز ډیفنس اونیزه په پکتیا کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په اړه په یو مطلب کې لیکي، د جولای د میاشتې له پیله په دې ولایت کې د سخت دریځو وسلوالو او د افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ سخت نښتې روانې وي. د خبرونې په وینا د حقانی شبکې وسلوالو، طالبانو او بهرنیو سخت دریځو له دوه میاشتو راهیسې هڅه کوله چې د دې ولایت څمکنۍ ولسوالۍ ونیسي. دوی د حملو لپاره د دې ولسوالۍ په ونو له پوښل شوو غرونو څخه کار اخیست. د ایجنز ډیفنس اونیزې په لیکنه د دې ولایت د امن کولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې بریالۍ وې. د خبره د افغانستان د ملي اردو د 203 قول اردو قمندان جنرال محمد شریف یفتلی د اونیزې ته کړې او ویلي دي چې له څلورو ورځو را په دې خوا په پکتیا کې نښتې درېدلې دي. هغه همداراز ادا کړې چې افغان امنیتي ځواکونو د سخت دریځو جرلې ایستلې دي. هغوی له 150 زیات یې وژلي، حال دا چې دوی ته یوازې د څلورو تنو تلفات رسېدلې دي. واشنگتن پوست او رسپانې د هغې افغان خزینه قاضي په اړه یو مطلب خپور کړی چې د افغان ولسمشر لخوا د سترې محکمې عالي شورا ته نومول شوی و، خو ولسي جرګې ورته د باور رایه ورنه کړه. واشنگتن پوست لیکي که انیسه رسولي د ولسي جرګې لخوا منل شوی وای، نو دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ترلاسه کوي، خو داسې ونه شول. میرمن رسولي وایي دا د ولسي جرګې د غړو پر رایه ګیري په قهر نه ده او یوازې خواشینی ده. دا وایي له کله چې د کابل پوهنتون څخه د حقوقو ډیپلوم ترلاسه کړی، تل یې غوښتل چې قاضي شي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان محافظه کار ټولنې او نظام ځان ښکاره کړل. با نفوذه دینی عالمانو او هم د ولسي جرګې یو شمېر نارینه غړو دا په ډاګه کړه چې یوه میرمن د جدي جنایي قضیو د څېړلو لپاره مناسبه نه ده. د دوی دغه اعتراض هغه دوامداره کشمکش په ډاګه کوي چې پر یوې عصري ټولنې د افغانستان د بدلېدو د هڅو او زړو دودونو او رواجونو ترمنځ روان دی. واشنگتن پوست وړاندې لیکي د افغانستان د ولسي جرګې 9 غړي ښځې دي، او که دوی ټولو میرمن رسولي ته رایه ورکړې وای نو په تاریخ کې به یې د نوم ثبتولو چانس زیات شوی وای، خو په ولسي جرګه کې د رایې اخیستو په مهال 23 ښځینه وکیلانې غیر حاضرې وې. میرمن رسولي چې یوازې 9 رایې کمې راوړي وای، که دوی هلته وای او دې ته یې رایه ورکړې وای نو بریالی شوی به وای.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای له حکومتي اورګانونو سره اړیکه ټینګ کړي چې د بچبازی موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم وګڼي. د دې کمیسون وای رفیع الله بیدار د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې د بچبازی دود موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په یوې پیښه کې چې په یو واده کې وشوه لسګونه کسان وژل شوي چې د امنی قومندان په وینا دغلته وسلواله نښته هم د بچبازی پر سر وه. خان محمد سین پر رپورټ لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړې چې په هیواد کې د بچبازی مخه ونیسي، خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبه په ورځ ل آزادی راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچبازی ته په یو شمېر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کیږي. خاغلی بیدار وویل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له یو شمېر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړې چې بچبازی د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم یې وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسله لواطه داریم و در بچبازی مسائل هم موجود هستند که
موږ د جزا په قانون کې یوازې د لواطت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسایل هم سه چې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې هکله موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم یې وګڼي.
بیدار دا هم وویل بچبازی اکثره د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو، سیمه ییزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه هغه هلکان چې د بچبازی ښکار کیږي په راتلونکو کې په یو قدای او بیرحمه کسانو بدلیږي. بچبازی داسې یو دود دی چې په ځینو سیمو کې زنې د زور او زر خاوندان هلکان ساتي، له ځانونو سره یې ګرځوي، د خوښۍ په محفلونو کې د نجونو غوندې سینګاروي، نڅوي او حتی جنسي ګټه ځینې هم اخلي. راپورونه وایي بچبازی له پخوا راهیسې د دې هیواد په اکثرو سیمو کې دود دی، خو کله کله پر همدې هلکانو د دوو کسانو یا دوو ډلو ترمنځ جنګونه هم کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. د بچبازی په حقله له بغلان ولایته تازه راپورونه وایي چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې یویشت کسان وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومته غواړي چې عاملینو ته یې سزا ورکړي. دوی وایي:
زما نوم ذبیح الله، مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان شوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو، دا ښه خکاتنه ده. دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات یې کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک ډېر سخت وټکی وېزپی داسې خلک دا په ملک نور هم دغسې بدبختی سره خلک مخته مخامخ کوي. لکه اوس دا بغلان پیښه، دېرش نفره په کې مړو زخمیان، دا مور لري پلار لري، دي کې به ډېر بېګناه تللي. دولت ته پکار ده چې ډېر سخته مخنیوی وکړي. وروره دا سرقم کاته سو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې بچه‌بازي د فساد سبب ګرځي پر ضد اقدامات کېږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو تل هڅې کړي چې د دې دود مخه ونیسي.
په دلیل دې چې دې موضوع باعث ایجاد فساد اخلاقي میشه،
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کېږي، کله چې پولیسو ته ورسېږي عدلي ارګانونو ته سپارل کېږي او په دې پیښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچه‌بازۍ لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
په خوست ولایت کې پرون شاوخوا 1500 قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په اړه یې له سیمې نجیب الله الوخیل رپورټ راستولی دی.
په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه، سولې د افغانانو تر ټولو مهمه اړتیا یاده کړه. ویل چې نور افغانان د جګړې د دوام او د جګړې د پیښیدونکو مالي او ځاني زیانونو د زغملو حوصلې نه لري. د سولې د خبرو اترو پلوي د جوړې شوې غونډې ویناوالو په دې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ د سولې د خبرو پر وړاندې ستونزې جوړوي او نه غواړي چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د خوست د ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد زیول کچیر د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او د طالبانو د مشرانو خبرې صادقانه وي، نو د سولې راوستل ممکن دي.
غوښتنه مو ده دا خبرې باید واقعا د افغانستان د علماو، د افغانستان د مشرانو، د افغانستان د بانفوذ خلکو په مټ باندې تر سره شي. که خدای کول ان شاء الله سوله براځي. باز کړه اشتا چې اوس هم په دې باندې ویریږي چې که چیرته سوله راغله، نو هغه پیسې چې د خوړلې دي، هغه وینې د ملت چې د زبېښلې دي، هغه به خامخا د نه وځي. موږ وایو چې سوله راولو، سوله غواړو. سوله زموږ دپاره تر ټولو اړینه مسئله ده.
په غونډه کې مدني فعال نصیر احمد روخان وویل کله وي خو افغانان سوله غواړي او سوله خپل حق بولي، بل لوري ته غوښتنه کوي چې په دې سوله کې باید د ملت ارزښتونه او په ځانګړي ډول د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه شي.
موږ په افغان دولت باندې غږ کوو چې د سولې پروسې ته قوي اراده سره داخل شي. په داسې یوه اراده سره چې هغه د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل واوسیږي. د موږ ملي ارزښتونه، د موږ اسلامي ارزښتونه او زموږ د 14 کلونو دغه لاسته راوړنې باید له همدې سولې قرباني نه شي. ولې سوله غواړو؟ منهیز د بشر زموږ حق دی چې په سوله کې ژوند وکړو.
دو تنو قومي مشرانو حاجي حیدر ګل منګل او محمد ولی شاه مرزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د بهیر پر وړاندې د ځینو کړیو لخوا د ننګولو څخه خبرېږي، خو خبرداری ورکوي چې دا قومونه به د جنګ غوښتونکو په شان د دوی پر وړاندې هم ودرېږي.
د اخبارونو داسې اورېدل کېږي چې بعضې کړۍ دلته موجود
موجود دي چې سوله نه غوړي نو غو نه غښتنه ده چې دا خبره لو سخلي کو لو سی ونه خص موږ دي خو په مقابل کې جدي عمل
کوي ملت باید خو متحد شي په یو خلاو متحد شي یعنی ولس یو شي څو سوله پل شي
د غونډې په ورسته برخه کې د مشرانو لخوا یو پنځه مده یې پریکړلیک هم تصویب شو په پریکړلیک کې د سولې د روانو خبرو څخه ملاتړ شوی دی په پریکړلیک کې غوښتنه شوې چې د جګړې ښکېلې خواوې د شرطونو له کېښودو پرته په اول ګام کې اوربان ته غاړه کېږدي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري اته نیمې بجې شوې دي اسد الله الدین د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي
د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی بعد د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري دا خبره پرون دو پاکستانی لوړ رتبه چارواکو اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته کړې د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 386 میلیون ډالر ورکړي د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته تللی په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی په ننګرهار لوګر او میدان وردګ کې هم د سیلونو د راوتلو خبرونه خپاره شوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپایي اتحادیې سره یې په لوړه کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه ملګري ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوي بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی د سوری عسکر او کوردی ملیشا پرون وتوانیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنی داعش د سوری له حسکه ولایته وباسي انقره واشنگتن د سوری په هغو سیمو کې چې د ترکیه پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یعنی داعش د لارو پر بندولو بحث کوي او د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ
وړاندې په خبرونه کې د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو یونیس پروګرامونه هم اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری خبرداري ورکړ چې له ایران سره د اټومي موافقه ردول به تهران ته دا پیغام ورسوي چې د یورانیم غنی کولو کار له سره پیل کړي جان کری پرون د استاذو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې د اټومي موافقه هدف د ایران د سخت دریځ رژیم اصلاح کول نه بلکې د اټوم بم د جوړېدو مخنیوی دی فرشته جلال سیب ریپورت لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دې هیواد د خزانې او انرژي وزیران هم ورسره وو پرون د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې یو ور بیا د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې دفاع وکړه
Iran has agreed to refrain from producing or acquiring highly enriched uranium and weapons.
John Kerry وای ایران موافقه کړی چې د یورانیم لغنی کول او ډډه وکړي غنی شوی یورانیم به هم ناخلي او د تل لپاره به د داسې یورانیم له ترلاسه کولو ډډه کوي چې په وسلو کې د استفادې لپاره برابر شوی وي خو موږ به څنګه د دې سپیناوي کوو چې ایران په عمل کې دا کار کوي په ځنګړې توګه 15 کال وروسته به څه کېږي په دې اړه باید وایم چې موږ د څارنې او تفتیش یو ډیر دقیق رژیم جوړ کړی چې ایران موافقه ورباندې کوي او کچېرې هغوی دا کار ونه کړي د موافقې د ماتولو معنا به ولري جان کری د یو شمېر کسانو دا استدلال چې په ویانا کې شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام ته رسمیت ورکوي بې مفهومه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د موافقې پر اساس د ایران رهبران د تل لپاره د اټومي وسلو له جوړولو منه دي
I understand the concerns that our friends need.
زه په هغه اندیشنو خبر يم چې زموږ ملګری په ځنګړي ډول په اسرائیل کې زموږ دوستان لري خو باور لرو چې هغه کار چې موږ دلته کړی د اسرائیل او سیمې د امنیت د خوندي کولو لپاره دی زه ټینګار کوم چې موږ هغه امکانات چې نن ورځ لرو په نورو لسو او شلو کلونو کې هم ساتلای شو کری ټینګار وکړ چې دا موافقه پر ایران د اعتبار پر اساس نه ده شوی بلکې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر ځینی برخو لګیدلې بندیزونه به د تل لپاره وي او شب موافقه نشی لري کولای د ایران او د نړۍ شپږو مقتدرو هیوادونو چې 15 جمعیه هم مرتویل کیږي د جولای 14 موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په مقابل کې پر د هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لري شي جان کری وویل چې امریکا له دې موافقه مخ اړولې وای نړیوالو شریکانو یې د کار نه کاوه ځکه نړیوالو له ایران سره جوړجاړی غوښت او پر ایران لګیدلې بندیزونه به چې د هیواد مذاکرو ته مجبور کړي د امریکا له خوښې پرته لري شوی وو
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورست تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتر
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې یو وشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړې دي. محمد د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویل چې وسلوالو طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د وروسته تر هغو کندهار ولایت ته کډه شوې ده. محمد وایي چې د هلمند د امنی قومندانۍ تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي.
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم پر ما مین پټاو شو مین را باندې پټاو شو او په دغه غبرګو سترګو ړوند یم ما ډېر مصرفونه وکړل په ځان د وای می وسلې ما سره چا کومک نه وکیا یا په تا په کابل کې ما ته یو لاکھ روپۍ راکړل چې زه یې تبلارم دوه ګټه زه یې تسلیم او بیا د لشکرګاه کې شه درا غوړی راکړل اغه شل دغه غوړی بس تاسو مو سمجین او ګرځول نو زه وز غوړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غوړم چې ما ته زما معاشراتي او وس ما ته مو سمجین وایي او د ځان په اخیر وایي چې تاسو غلا ماش نه درکو نو زه سره کوم زما پاسه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې والوت
ما له خپل کلې کې په پښتنځو کې ته وظیفه اجرا کړه د لته مې ولما یو بل کمانډر مرا سره واغ شهید څو ځه په ستر ګورن کړل ما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې
د شپږ میاشتې وظیفه اجرا کړې و یا ډیر وخت و مې ولما و ډیر وخت د وکاله تقریبا 30 زره د امرون جمع
ماش د څومره و
ماش می نظر و پښتو افغاني
بیا بعد د دینه چې معلول شوې حکومت څومره ماش در کو څو میاشتې ماش در کړو
ماش دروازه پورې راکوي و یو وسو نه در کوم نو زه ستو سم
څومره وخت کېږي چې ماش نه درکې یا تنخواه نه درکې
په دروازه کې راځه بلا وای بلا ماش نه در کوم بلا وای بلاس بلا څه وای وسو 2000 روپۍ ولا درم چې ما شان یو فرمه نو زه پسته وکم هغه مروجه کې ماش وخت پورې وړي را تولاړ را سوای خپل
دلمن دامنی قومندان وای چې ماش نه در کوم
و و دامنی کومندان مو سمې جن ته ویل چې دا سوا ماش نه در کوم
والي تا د سد تقاعد یا اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دې جوړ کړې زه 200 روپۍ نه لرم چې زه اصلا ته یا کابل ته ولاړم یا سیو ولاړم هغه اسناد به جوړ کوم په سرګاه ته جوړ کوم یا کابل ته ولاړم زه به سیو جوړ کوم څنګه ولاړم
نبی جان مولا خیل درته ویل چې ماش نه در کوم
و و ان دې جام الاخير متمدن ته ویل چې ماش نه در ماش ته وای مال د ته وای ماش نه در کو ته کاو سی ته ځان واړو ته زه غواړم د سره کار ته کاو سی ته ځان واړو نو زه ځونه پیسې نه لرم د ولادت مقابل ته د سپایا ته تیاریاں نه بده ودا ما یالو نه لرم په تیاریاں نه مړو د فکر مې فکر وکړم د بلی خواریم د سوا کوم په داغه دولت کې هغه څه ورته نو ده کوم پرپل نه راوړم
واړه لري ماشومان
و و یو لور یو زی یو ماینه دی یو تخپل
تا خپل نبی جان مولا خیل لیدل یا د ایلمان د امنی قومندان
یا غشتي
غواړی ته څه غواړی د حکومت نه
د حکومت نه دا غواړم چې ما ته از ما راشي یا ما ته دغه نه کومه کوکی چې ما ته ما ته کاو چې ته ورواړی او دغه نه پیسې ما ته راکې چې زه کابل ته ولاړ شم زما مصرف چې زه د کلی خواکم زه د فکر نه مچ فکر وکم یا یو بل سره راځي پر ما لاس نه کور کوي حالان وسم باندې دي و درې مان هم ځکه لته په څنګه کې لرم په بوستان ده په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول د فائدہ دار بچی زه کړه جن ور کوم
وس په قندر کې څه کوي ول قندر تر اغلې
دا ماجر یو خدای دا غزه دا ماجر طالبان دي وسم په څنګه طالبان دي ته تر ماجر یو
په څنګه ول سوالې کې
و د څنګه پولیس علي کې طالبان دي و موږ د ماجر د پکنبار په کنټرول کې پراتی هغه یو راته وای بار څه بل وای سره کم څه بل وای سره کم سر مونږ خلاص دي و دغه په کنټرول کې پراتی موږ خلاص څوک مونږ پیل دي نو
موږ د غستون زده هلمند لامنی قومندان نبی جان ملاخیل سره طرح کړه یو کس محلی پولیس نوم محمد د پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وای چې د ماین پیوی 14 کې د ټپی شوی پاغي 14 کې د دې قماندان وژل شوی او اوس د پسترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی. دی وای طالبانو مختار ورکړی زمکې د دې د اغه غنم چې کاری د پزمکو کې اغه نه ورکوي دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وای چې تاسو ته نشي رسیدلی ځکه ډېرې هڅې کړي چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخوا قطه شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې راشي که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې ستاسو راجستري نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې قناتې موږ لرو هغه به انشاءالله دوی په اختیار کې ورکړو. په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا ټول ثابته نه ده چې دی په واکشن سنګین کې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد راوړي، دی د خپل رجوع کړي، خپله مراجعې وکړي، دلته موږ ټول هغوی په خدمت کې یو.
ملاخیل صاحب په دې خپرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کیږي دا مسایل راخلو، نو دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ ځکه تاسو پوهیږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ څنګه وکړي دوی؟
د دوی رسېدل موږ ته هېڅ نوع مشکل نه ده. موږ چې په زرهاوو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دی سره وینو ملاقاتونه کوو، نو دی محمد څنګه نصرت لري که واقعاً دی عسکري او دی دغه مشکل ولري مته پار لازر ده چې د عمل لمبه کېدی شي مثلا ورته ورکړي. زموږ له کندهار نه درې ورځې مخکې د کندهار نه مثلا یو سرباز یا دوه پښې ښته یو پخوا باندې ښته یعنې یو کال مخکې زه خو نوی راغلی یم یو کال مخکې چې دی هلته پښې ښته شوي وی کندهار کې اوسېږي دوه ورځې مخکې ما ته راغی موږ د یوې نمرې مځکې همکاري کومکه مته راوکړه موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه. نو چې هر څوک راشي د دوی مشکل دی هغوی تکلیف به انشاء الله تعالی بېخي حل کېږي، هېڅ نو مشکل به نه وي. دا د یو بانه ده شکړې ده دا غواړي چې مثلا په رسنیو کې دا خبره پخش کړي ولې دا حقیقت نه لري خبره ده چې دلته د دې مشکل ته څوک رسېږي نه کوي.
او ملاخیل صاحب پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یوه پیښه پیکیږي او هغوی له وظیفې پاتې کیږي لکه دې غون چې معلول شي بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وای چې تا زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ د پاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چیرته مراجعه وکړم، دا پروسیجر څنګه ده؟
جنگ په جریان کې مثلا په انجرانی وظیفه کې دوی معیوبه کېږي او هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي. هغه اسناد ټول جوړېږي د اسناد د کابل ته د دوی تقاعد ته دوی سوق کېږي. وخت کله چې دوی تقاعد سوق شو نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کې یا مثلا په شپږو میاشتو کې یوځای هغوی ورته اجرا کېږي د متقاعدینو د ریاست لپاره. نو مشکل نشته دا چې دای رسیدګي نشي کولی هغه په دوه پرونو لږ ولري دومره خلک د صلحه او خلک چې رسیدګي کوي نه پوهېږي دی ولې رسیدګي نه کوي.
دا محمد وایي چې دا ته پیسې نه لرم د کړه او طالبانو اختار را کړی چې زه باید دا سیمه پرېږدم. داسې مسایل تاسو بیا څنګه ځکه دوی خو حکومت ته کار کړی؟
تاسو چې په لندن کې یا په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو ته تصویر معلومیږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا دلته د 500 روپیو یا 500 افغانیو مشکل د دلته واقعي او د خپلې کرا وکړي. خدای دې باندې دي غواړي چې خبره رسنۍ کې رسنۍ ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار سمې دي.
دوی څه وخت درشي؟ یو وخت داسې تعینولی
شي؟ هر وخت راتلی شي، دلته وخت نه ده قید. هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیات درته دا اوس راتلی شي. زه تر راووتم تا یې تلیفون په خاطر باندې موږ ته هر وخت راتلی شي. هېڅ نو موانع وجود نه لري، هېڅ نو مشکل وجود نه لري. د صلحه او خلک کارونه په ورځ کې کوو، د یو جماعت څنګه نه کېږي.
سید ملاخیل صاحب ډیره مننه، کور ودان، خدای په امان، ورځم په خیر، بریالي اوسئ. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. لکه چې تاسو هم خبر یاست په دې شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اوازې تودیدي او ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې خبرو دوهم دور ترسره شي. نو په همدې ارتباط زموږ ډیرو دوستانو ټلیفونونه کړي او خپل پیغامونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې یو شمېر یې دغه په دې خبرونه کې درته خبروم. البته نور شکایتونه خبرونه او ستونزې همسته چې ورسته به ووري. لمړی د سولې خبرو په اړه تاسو پیغامونه په ګډه اورو.
السلام علیکم زما ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام ورسېږي. بعد سلام زموږ دا پیغام دی چې د کم د دوم ور چې د رسمي ذکرات کېږي باید سوله وشي په دا کې باید افغانان داسې یو دغه ورته وکړي چې ټوله پر قرآن من چې وکړي د قرآن کم هغه کم کار چې په قرآن کې وي پر هغو باندې سوله وکړي. که رښتیا ځان ته اسلامي حکومت وایي نو باید د قرآن کم قوانین چې دي باید هغه هم وکړي هم هغه داسې نه چې بیا دا غربي هغه کم قانون چې دي هغه ورمختکی چې باید دا قوانین پاملرنه کړي نه کوي غربي قانون ته توجه نه کوي باید د قرآن قوانین په پام کې ونیسي باید سوله چې کېږي هغه هم د قرآن په رڼا کې وسي. زموږ دغه پیغام دی خدای وکړي ازادي راډیو نه چې وسلام
نا دا ازادي راډیو ته دا پیغام دی د افغانستان د اوریدلو لسته او د افغانستان ستر پوځ ته او د سولې شورا ته زما دا خواهش دی د افغانستان حکومت خانه د سولې شورا بالکل قطعي خدمه کې میلیاردونو ډالر یې په افغانستان کې په میلیاردونو پاخوا دي خوایول او د پاکستان او د چین نه دینو بالکل تیر شي په سوله کوي طالب څه دي وکړي په افغانستان کې دي وکړي په سعودي کې دي وکړي چې د دې دوه ځای نه غیر چې سوله د پاکستان نه په افغانستان کې نه کوي. دا اوس نن په کونړ کې جنگ روان دی کار شروع شوی دی دغه بدخشان کې جنگ روان دی زما دا ستر دغه نه وزیر دفاع دی د وټا کې او د چغونین او دلان زما دا خواهش دی زړه زړه دې خپل من کې وشي ولا تاسو سبا خلاصې دغه د جنگونو لپاره طرف کې جنگ روان دی زما دا خواهش دی د افغانستان په وجود سم تکړه دی نو ته مهمات رسیږي نو ته وسلې رسیږي او په تش لاس باندې جنگيږي زما دا خواهش دی د اصول شورا دې بالکل قطعي صورت سره خدمت کې میلیاردونو ډالر دې اوهر کا تباہ برباد کا پورا کښله بنجش نه پرد زما افغانان شهیدان کېږي کو اردو ده کو پولیس ته کو عوام دي زما دا خواهش دی چې دغه نه سولې شورا نه بالکل تیر شي چې سولې شورا باندې بس څوک هم دلس کړی سولې شورا ده سولې شورا ده ورځ چې افغانستان کې شله دېش ته پرمړي دي باندې بس سولې شورا باندې بس څوک هم پاکستان نه بالکل تیر شي. دا اوس په کونړ باندې کې کړنه وړي دا اوس نن تار جنگ په کونړ کې روان دی زما دا خواهش دی چې دې نه نو تیر زما دا پیغام. السلام علیکم.
السلام علیکم عرفان الله عدلم د ننګرهار د ننګرهار جلال آباد خان نه د ولسمشر نه دا غواړم چې د طالبان سره درد سره اوربند اعلان کړي او سوله ورسره وکړي چې حالات بیخي خراب دي او خلک ډېر مشکلات کې ګیر دي. السلام
السلام علیکم عبدالباری خبره کوم دا زموږ په برای کې د زموږ په بلدولت کې د زموږ په شروط کې پر اروت ورځ تر بلې او دا خرابېږي جنگونه ډېر شوي دي ملکي کسان خواران شهیدان کېږي نو دغه ته یو د حل لار پیدا کړي ګوره چې خلک ټول پر کډو دي هغه دي بعضې ایران ته غورځي بعضې پاکستان ته غورځي بعضې سارو ته غورځي نو زما دغه چارواکو څخه دغه درخواست دی چې ګوره ژر تر ژره دغه طالبان سره جوړ وکړي خدای د قرآن روي ته وګورئ مکوئی وہ دیتا مگوارے کہ ڈاکٹر عبداللہ یہی سے وائی ہے صرف بھینی صاحب بل سے وائی کماندان آتا ہے بلے خبر رکھے ادھر رکھاں خدا افغانستان سے دا او برباد سے قسم دے خدای. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم سال بشر بخیر زادی رادیو تذا پیغام پریڑتا ما چیزا مربکن ناکا ڈکان کی دویت پر دا وطن والو بانی دا ٹکان ونے کی او موږ د طالبان سره د خواهش لرو چې راسي خپل افغانستان ومني خپل بیرغ ومني خپل وطن ومني بس ډېر ډېر مننه ستاسو من.
السلام علیکم ما څنګه ما زبیر ادو ته دغه به چې د طالبان سره ټول حکومت سوله وکړي مسلمانان په آزاد خلک ډېر په تنګ راغلي دي از دا د هر څه خبره دي په خپل باندې نه ځار زه د خپل ځان په کور کې نه ځم خبره وي چې خلک سره ځای خو بده یا بل بده. سلامات وځي.
سلام علیکم زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. زه نصرت له کوټې بلوچستان څخه خبره کوم. زما غوښتنه دا ده او نظر می دا ده چې د افغانستان دولت باید له طالبانو سره د جوړ جاړې لپاره لا دغه سي کارونو نه کار واخلي چې طالبان په هغه راځي کېږي او صنعت داسې قوانین چې هغه د حکومت د افغانستان سیاسي حکومت جوړ کړي دي نو هغه قانونات باید لغوه کړي، لکه د ښځو حقوقو په هغه شرعي اندازه کې د شرعو حقوقو د ښځو حقوق ورکړي. نور دا د ښځو حقوق دومره نه دي چې د افغانستان د خلکو وینې توسي، دا ټولې وینې پر دغه تویږي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت په مابین کې یو مخالف شی دغه ده. نو د شرعي قانون لحاظ باید وسي چې شرعي قانون رامنځته شي، نه به طالبان خپوي نه به حکومت خپوي او اولس به هم په آرام وي. نو دا اولس نه غواړي چې د دې قانون دا شرعي قانون په سیاسي قانون بدل شي. البته د خارجو ممالکو دپاره د خپل سیاسي قانون او خپل سیاسي قاعده وټاکي، خو لیکن د افغانستان په منځ کې باید داسې قانون جاری شي چې د افغانستان اولس یې وغواړي او د افغانستان اولس ټول پر دین مین خلک دي. هغه شرعي قانون ته ډېر لیواله دي، شرعي قانون ته تیږي دي، او یوازې په شرعي قانون کې امنیت ده. ځکه په شرعي قانون کې امنیت ته د دنیا په ټولو ممالکو کې که وګوري په یو ځای کې هم امن نشته، خو کوم چېرته چې شرعي قانون وي بیا هلته امن وي. نو له افغانستان حکومت نه زما مطالبه دا ده چې له طالبانو سره پر هغو ټکو چې شرعي ماخوذتیا په هغو کې باید موافقه ورسره وکړي، او نور طالبان هم باید له نرم دریځي څخه کار واخلي، او طالبان هم باید خپل د ولس د وینې تویولو لپاره نور د پای ټکی ورته کیږي، او د دغو شهیدانو او د دې کونډو رندو یتیمانو غم باید وخورو.
السلام علیکم، زه احمد الله حماد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه تاسو سره خبره کوم. تاسی او ساسی اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما عرض دا دی چې کچیرې دا صلح په دې شرایطو سره وي چې شرعي قانون په افغانستان کې نافذ وي او غربیان په افغانستان کې نه وي، نو دې صلح ته موږ مرحبا وایو او موږ سراغلی ورته وایو. او کچیرې دا صلح له شرعي نظام سره موافقه نه وي او په افغانستان کې غربیان وي، که دا صلح طالبان او حکومت سره وکړي خو دا صلح موږ نه منو، موږ ته د منلو وړ نه ده. السلام علیکم،
زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. دا چې موږ په رسنیو کې اورو چې د پنجشنبه په ورځ د چین په ولایت کې د سولې شورا د طالبان او د حکومت تر مابین سولې په اړه خبرې کیږي، زه دا وایم چې طالبان هم د خپل قدرت تیر نه شي او حکومت هم خپل قدرت تیر نه شي، دا سوله راتلونکی نه ده. او ځکه چې دوی بیا پر قدرت باندې جنګ سره شروع کړي چې دونه زه غواړم دونه ته غواړې دونه تا ته نه در کوم دونه ما ته نه راکوې، دا به زل ما به خپل فکر سره دا سوله ونه شي. ځکه چې وربن نه دی سوی په افغانستان کې په سولې کې نوي فیصده جنګ روان دی په ولایتو کې ولسوالۍ ته تاکید لاندې دي. اول شرط یې د سولې دا دی چې وربن یې داسې وسلام.
هلو السلام علیکم، زه عبدالصمد لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سولې د افغان حکومت سره کوي، افغان حکومت باید دغه یو شرط وکړي چې کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت شي هغه باید د افغانانو ولیک ته را واوړي، په د داعش دغه نورو ډلو ټپلو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ټپې هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څومره خلک موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد ایران کی او کومک او مرسته افغانستان سره وکړي. السلام
السلام علیکم، زه د دې خبرې کوم. موږ مخالفین ورونو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړه بس کړي، افغانان ډېر کړي درې د ځخره کې افغانان سره یې دي
دوستانو د سولې خبرو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درواورول. اوس په ځینو نورو پیغامونو ته ورس سوچ تاسو دوستانو پریشدي، مخصوصا دغه پیغامونه په دی اړه دي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک د لارو د بندوالي له کبله د امنیتي او هم نورو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم تاسو خپل پیغامونه.
نو غوښتنې دا غوډه چې د سنگین د ولسوالۍ سره خبره کوم جانان نیازما چې موږ په سنگین ولسوالۍ کې ډېرې غټې غټې ستونزې مستراتي شوې چې مریضان مو د لاسته داډۍ کې ورکیږي مطلب نور سامانونه معنا موږ نشو کولی چې خپل تر کورو پورې ورسوو نو موږ غواړو چې دغه د سنگین د ولسوالۍ کې د مستقلانو وسایل مستقله چې مشکلې خلک یو ژوند زندگی مو ډیره سره خراب ده او زموږ په سنگین ولسوالۍ کې ډیره نارامي ده نو موږ غواړو چې نه کې امنیت او زندگی زموږ سامه شي حکومت مو نارامه وري تعلیم مو نارامه وري نو موږ غواړو چې وته وکړو خو زه عمر سره بازار دی و سلام دغه مخبره ده خدای ما سره مؤمن نو ډیره سره
السلام علیکم زانه کې بلاد خوښ ولر سخر اسره په تماس کې موږ د مسخر ولسوالۍ کې سمونیت نشته ورډ راشي مسوی په خپل چمنګ عملیات وکړ دا دیونه وای وره په عملیات څخه راوینه با سوړی کارا شي څو شپې وکړي د پندش په لاس په وکړ بیر په لاس طالبان وګرد سوړی نه ګرد دی بس وی سوړی نه نشو ته کوم اردو په لاس شال تک پاتې دی ملي امنیت ملي تک پاتې دی بس سوړی نه شرو ته ټول سوړی کې بند کړی دی بس شکی ته لا غوړې دی په سرونه طالبان په غرور کې ورته ناس یو وخت دی سوړی نه راتل نه شي مخ د طالبان الله سره ډیر سخت پزاب یم مونږ ته پورې چرواکه د هیله د خو سرات مسخر سوالای کې سره عملیات او ترڅو زه ته زاد نام خلیفین منځه یوسی سلام وملش
بلې السلام علیکم عمر شیرزاد بیگم د پریژم د قندار د نشول سوالی څخه تاسو په نشول سوالی کې د امیرښتیا وزره سمجدا غوښتنه ده چې از موږ په سوالی کې د خسان د نشول سوالی کې کارن د سیم کلینیک نه سره کلینیکم د خاص دغه نسل ډاکټران چې دوا ویراخه په شخصي درمتنو کې خرڅي امر د غشتنه خاغري پیروزالدین پیروز سره وزیر د سیټامي چې د موږ ول سوالي ته پامنه وکي ډیر د موږ ول سوالي د روغتیا دغه سره بیا برخه د سلام علیکم
السلام علیکم زه درزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم موږ د غیله د اشرف غنی څخه چورور ځان پرموږ د ډیری نشټ پیری چلاري بندې پرموږ کده حکومت په سایه کې حکومت بند کړي کده طالب په سایه کې خو طالب لاړي بند کړي اخو نو موږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لا خو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې فشاره وو موږ د دغه حکومت دا خو ایشتونه دي چې د لاړي ولې موږ نه خلاصېږي د ولس نو څه ګناه پرولس لار باندې ده نو دا لار موږ غواړو چې موږ تخلاص شي سلام علیکم
محترم ورور په دې هیله چې استاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسولو چارواکو اوریدلې وي مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم غواړم د هغو دوستانو په جواب کې چې وایي ولې د دوی پیغامونه نه خبريږي وایم چې محترم استاسو پیغامونه د څو دلایلو لپاره نه دي خبره سوي لکه چې په تیر خبرونه کې هم یادونه کړې ده چې یا د ناسم موقعیت لپاره یا د ټلیفوني شبکو د خرابوالي لپاره یا په بل هر دلیل چې وي استاسو د سبڅوي پیغام کیفیت ډیر ټیټ وي او اصلا د پوهېدو او اورېدو وړ نه وي یا کله کله دغه اړیکه په نیمایي کې پریسوي او ستاسو پیغام بشپړ نه وي چې دوستان په خپل د خبرو پر مهال نه وي ورته متوجه سوي کله نه کله هم ستاسو پیغامونه دومره ډیر وي چې په یو پروګرام کې نه ځایږي نو موږ بل خبرونه ته پریږدو خو دا ډار درکولای سم چې هرغه پیغام چې موږ ته بشپړ او په سم کیفیت رسیدلی وي د امکان تر حد هڅه او کوشش کوم چې خبرې کوم او د اسادی او اوریدونکو خبرونه د همدې لپاره جوړه ده چې ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه واورو او تر مسولو چارواکو ورسوو د خبرونه په پای کې یو غوښتنه لرم چې که تاسو پراتلونکو خبرونه کې تر ډیره هغه ستونزې را سره شریک کړئ چې په خپل سیمه کې د پوهنې په برخه کې لري که د ماشونو د کموالي په اړه وي که د شونکو لپاره د مزکو د ویش مسله وي او یا بل هر ستونزې چې د معرف یا د پوهنې وزارت په چوکاټ کې وي نو موږ به ستاسو ستونزې او ګیلې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریک کړو د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ تر بلې خبرونې او نور پیغامونه مو پر خدای سپارم الله مو ملس
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 00420221415.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.